دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
لوستونکو سید سلیمان شاه د پاکستان صدر اعظم عمران خان وای چې پاکستان با نه متحده ایالاتو ته نظامی اډه ورکی او نه به هوایی اډې په اختیار کې ورکی د ډیوی راډیو د ریپورت لمخې عمران خان دا خبره ایچ بی او تلویزیون سره په وی ځنګړې مرکه کړې ده چې ټاکر شوی دا سبا د یک شنبه په ورځ به خبره شي کله چې عمران خان نه پوښتنه وشوه چې آیا متحده ایالات ته به د افغانستان نه د امریکا عسکر لوتو وروسته پاکستان اجازه ورکړي چې سی آی اے پر طالبانو القاعده او یا د داعش په وسلوالو باندې هوایی او یا ځمکني حمله وکړي نو هغه په ځواب کې ویل چې قطعاً نه د پاکستان د سیاسي چارو څېړونکو وای که څه هم چې د متحده ایالاتو او پاکستان ترمنځ په دیاړه د مذاکراتو په اړه په مطبوعاتو کې ریپورټونه خپاره شوي خو داسې ښکاري چې پاکستان نه غواړي له طالبانو سره امریکا ته د نظامی اډو په وجه باندې نږدې اړیکې خرابې شي نن د شنبه په سهار د خوست د ولایت د مساخلو پولیسوالۍ کې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې څلور کسا لاریوان وژل شوي دي د مساخلو ولسوال کمال خان منګل امریکا غږ ته وویل چې ماین طالبانو خښ کړی و خو طالبان لا تر دې دمه په دې اړه تبصره نه ده کړې تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اورئ په داسې حال کې چې په دې وروستیو شپو ورځو کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د طالبانو حملې زیاتې شوې دي او څو ولسوالۍ له حکومتي ځواکونو نه قبضه کړې دي جمهور رئیس اشرف غني عبدالستار مرزا کوال د کورنۍ چارو د وزارت د سرپرست په توګه نومولی دی مرزا کوال چې د پوځ پخوانی جنرال دی د کونړ او کندوز په ولایتونو کې د والي په صفت دنده سرته رسولې د قطر د بهرنی چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی وای که څه هم چې تر اوسه لا په دوحه کې د افغانستان د سولې په مذاکراتو کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی قطري چارواکي به د طالبانو او حکومتي استازو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د بریالیتوب لپاره خپلې هڅې جاري وساتي د بهرنی چارو وزارت د قطر د دغه لوړپوړي دولتي مقام له قوله نن د شنبه په ورځ د غبرګولی په نهشتما په یوه رسمي بیانیه کې ویلي دي کوششونه روان دي هغه د سولې وې موافقې ته د رسیدو په خاطر د حکومت او طالبانو ترمنځ د اجماع غوښتنه وکړه نه میاشتې کېږي چې په دوحه کې حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ مذاکرات پیل شوي دي دواړو خواوو یو پر بل باندې د مذاکراتو په لاره کې د خنډونو د جوړولو پړه اچولې ده د افغانستان حکومت وایي چې د پاکستان د بهرنی چارو د وزارت وروستۍ څرګندونې غیر واقعیت بینانه دي او نه د افغانستان او نه د پاکستان په خیر دي په کابل کې د افغانستان د بهرنی چارو وزارت نن د شنبه په ورځ په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې ویل چې د پاکستان د بهرنی چارو د وزارت بیانیه د سولې په ګټه نه ده د افغانستان د بهرنی چارو د وزارت په بیانیه کې ویل شوی دي چې پاکستان باید په افغانستان کې د سولې په خاطر خپل نفوذ نه په استفاده طالبان و حسین چې له حکومت سره با معنا مذاکرات ته غاړه کیږي د پاکستان د بهرنی چارو وزارت د جمعې په ورځ د افغانستان د حکومت د ملي امنیت د مشاور حمد الله محب د څرګندونو د ردول په خاطر یو مطبوعاتي بیانیه خبره کړې و په افغانستان کې د مسلسلو جګړو او ناامنۍ په وجه د روان 1300 المریز کال په لومړیو دریو میاشتو کې څه د پاسه 1,30,000 کورنۍ په قندهار هلمند لغمان جوزجان کندوز بدخشان او د بغلان په ولایتونو کې له خپلو کورونو نه تېښتې اړ شوي دي تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اورئ د افغانستان د عامه روغتیا وزارت نن د شنبه په ورځ خبر ورکړ چې تیر هفته د کورنونس 1,600 او د دې مثبتې پیښې ثبت شوې وې او په دغه موده کې د مړو شمیر 300 او 650 وو په عین وخت کې د متحده ایالاتو د جان هاپکنز د پوهنتون د کورونا د څېړنیز مرکز د دروستیو معلوماتو له مخې نن د شنبه تر سهار پورې په نړیواله کچه د کورونا د کوینونو ثبت شو مثبتو پیښو شمیر 1,00,000 3,350 ته ورسېده په نړیواله کچه د کوینونو په وبایي ناروغۍ باندې د داخله کېدو له امله د مړو مجموعي شمیر 3,05,000 ته رسېدلی دی چې شپږ لکه 15,915 ناروغان په متحده ایالاتو کې پرې دښته کې دوه لامله مړ شوي. د مطبوعاتي رپورټونو لمخې طالبانو په هرات، بغلان او فاریاب کې له حکومتي ځواکونو نه 4 ولسوالۍ نیولې دي. با خبرو سرچینو امریکا غږ ته وویل چې په نښتو کې لږ تر لږه 60 تنه حکومتي عسکر وژل شوي دي او 8 تنه نور ټپیان شوي دي. تاسې زمونږ غږ د واشنگټن ناوړی. په داسې حال کې چې له افغانستان نه به د امریکایي عسکرو وتلو کار په راتلونکو 2 میاشتو کې بشپړ شي، یو ګڼ شمېر پوځي ماموران او د امنیتي چارو ماهران چې د چین او روسیې لپاره په افغانستان کې د امریکا له وتلو وروسته د رقابت لپاره یوه ښه موقع په لاس ورغلې ده. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ترمنځ ملاقات د یو شمېر مسایلو په باب موافقه ته پر رسیدو پایته ورسیده. په واشنگټن کې د امریکا خبريال مایک اوسلوان په خپل ریپورت کې وایي چې بایدن په 2 سرمشري غونډو کې هم ګډون وکړ او په خپل بیانیو کې ژمنه وکړه چې متحده ایالات به خپل لیدیز انډیوالانو سره نږدې همکاري او دوستی جاری ساتي او په نړیوالو مسایلو کې به د پخوا په شان مشري په غاړه اخلي. ملګرو ملتونو ویل دي چې په نړیواله کچا د 2000 میلادي کال تر پای پورې د هغو کسانو مجموعي شمیر له 2.3 میلیون نه واوخت چې په زور او جبر د جنگونو او نامنې په وجه له خپل کورونو نه وتو ته اړ شوي دي. ملګرو ملتونو خپل دا تازه رپورټ سبا د یکشنبې په ورځ د مهاجرینو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په مناسبت خپور کړی دی. پرون د جمعې په ورځ د ایران د جمهوری ریاست انتخابات دغه هیواد د قضایي ارګان رئیس ابراهیم رئیسی ګټلی دي او د اصلاحاتو طرفدار کاندید او د ایران د مرکزی بانک پخوانی رئیس عبدالناصر همتی خپل ماتي اومنله. ډیرو کمو خلکو د ځلې په انتخاباتو کې ګډون کړو. ابراهیم رئیسی چې د ایران د مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی یو نږدې معتمد ګڼل کیږي ویل کیږي چې دغه احتمالي جانشین هم دی. د امریکا د متحده ایالاتو د یو لسو غټو خرونو کاروالانو د جمعې پورس ژمنه وکړه چې دوی د افریقایي اصل تر پوسټو غلامانو کورنیو ته د مالی تاوان د ادا کولو په اړه خپل ژمنو ولاړ دي. هغه د اعلان په داسې حال کې وکړ چې ویل د کانګرس د اساسو د مجلس یو ځانګړی کمیټه هم په دې اړه بحث کوي. د هنګ کانګ وی جنایي محکمه په ضمانت باندې د دیموکراسي د دوه سرکړه طرفدارانو له خوشی کول نه انکار وکړ. محکمه د اپل ډیل د دیموکراسي د طرفدار خبرونه مسول مدیر راین لا او عامل رئیس چوین حق د ضمانت درخواستونه رد کړل. د هنګ کانګ امنیتي چارواکو په دغو دواړو کسانو باندې د چین ملي ګټو ته د زیان رسولو په نیت له خارجیانو سره د سازش او پټ ملګرتیا تورونه لګولي وو. پولیسو د پنځمې په ورځ پر دفتر باندې چاپو غورځول او د جمعې په ورځ محکمې ته راوستل. د استرالیا طبي ماهرانو او چیړونکو په لابراتوار کې د یو نوې سپری په ازمویلو پیل وکړ. د برسبن د نیو کلاس نتورک د چیړنیز مرکز ساينس پوهانو ویل دي چې دا نوې سپری چې د پازل لار استعمالېږي ممکن چې د فایزر او استرا زینیکا له واکسینونو زیاته ګټوره او مؤثرې. د خبرونو پای.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورت لرو چې د عامه روغتیا وزارت وایي تر اونې د وړمې اونې په پرتلا په افغانستان کې د کورونا وایرس پیښې او پر دې ناروغي د مړو سوو کسانو په شمیر کې ډېر زیاتوالی راغلی دی. د عامه روغتیا وزارت نن د کورونا پر ناروغي د دنیا ویتنو د مړکېدو خبر ورکړی دی. د بل خوا جمهور رئیس اشرف غنی په ارکی د کورونا وایروس د دریمې څپې د مدیریت لپاره د یوې غونډې مشري کړې ده. نور تفصيل زموږ د خبريال اکرام شنواری پرپورت کې واوري.
د عامه روغتیا وزارت وایي چې تیره اونۍ په افغانستان کې د کورونا وایروس د ټولو مینه شو مثبت په خو پیڅدي 8.5% و. په داسې حال کې چې ولما اونۍ بیا د اندازه 8.5% و. د عامه روغتیا وزارت مرسیال وایي چې ډاکټر ملویس علي زی وایي چې تیره اونۍ په افغانستان کې 8% مثبت په خو د ولما اونۍ په پرتله زیاتې سب شوې دي.
کچیرته موږ تیرې دوه اونۍ د کورونا د مثبت په خو او د مړینو د کچې په اساس باندې مقایسه کوو، موږ په تیره اونۍ کې تیر شو په دې کې موږ د مثبت په خوشمیر 1803 او د وفات شمیره مو 500 نه و چې د فیصدې لمخې 15% موږ مثبت په درلودي او د هغه څخه وړاندې ونی چې و موږ د مثبت په خوشمیر 1915 او د مړینې کچمو 355 و چې د فیصدې په اساس باندې د مثبتوالي 1.5% زموږ د مثبتوالي میزان و. نو بنان کومونه چې تیر شو په دې کې د مثبتو په خوشمیر او د وفات شمیر نسبت هغه څخه یو ونی وړاندې پکې ډیروالی لیدل کیږي.
ډاکټر میرویس علی زی د شنبې په ورځ ویل چې په افغانستان کې په تیرو 30 کې د کرونا وایرس په ناروغۍ 1300 تنه اخته شوي.
په تیرو 30 کې 1309 تنه مشکوک کسان د کرونا لپاره د هیواد په ټولو کوڅې او دولتي لابراتوارونو کې ټیسټ شوي دي چې د دې جملې څخه 1309 تنه مثبت او چې د دې سره د مثبت شمیر په هیواد کې 1906 ته رسیدل. په یاد مو ده کې 409 کسان راغلي دي
او متاسفانه دونه وکاسانه خپل ژوند داسې ورکړي. د امیر وخت وزارت د شمیرو نرمخي په افغانستان کې د کورونا وایرس د خبرېدو د پیل څخه راهیسي 3102 تنه پر دغه ناروغي مړ شوي. ملګری ملتونو د امیر وخت وزارت وایي چې د یو لړ عواملو له مخې په افغانستان کې د کورونا په ناروغي د اختشاش او پر دغه ناروغي د مړ شوو کسانو شمیر دغه شمیر څخه څو ځله زیات دی چې د امیر وخت وزارت لخوا په رسمي ډول اعلانې درې میاشتې وړاندې په افغانستان کې د کورونا وبا خبره شوې چې ورسره په دغه هیواد کې د کورونا د ناروغانو او پر دغه ناروغي د مړ شوو کسانو شمیر په بیساري ډول زیات شوی دی. د امیر وخت وزارت وایي چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د لومړي او دوهمي سپې پرتله روغتیا امکانات ډېر ښه شوي او اوس یوازې نه هیڅ دولتي لابراتوارونه په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د مشکوکو پیښو د تشخیص لپاره فعالیت کوي. خو دا وزارت دا مني چې اوس هم په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د هندي بڼې د تشخیص امکانات نشته دي. ډاکټر میرویس علیزی امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوالې ادارې سره کار کوي تر څو د هندي بڼې کیتونه هم برابر او په دغه برخه کې شته ستونزې له منځه یوسي.
نوې باندې لپاره موږ د هندي نوې پیخي په یواد کې راډول نه شو. ممکن پیخي موجود وي او هڅه مو ده چې د نړیوال روغتي سازمان په هڅو سره موږ شو کولای چې د هندي نوې د تشخیص لپاره یعنی جینوټایپینګ د تشخیص لپاره موږ کیټونه ترلاسه کو او هغه معاینات هم موږ په مرکزی لابراتوار کې ترسره کو.
تیرولې د بلګل متون د بشري مرستو د امغږی دفتر وچا په راپور کې ویل چې د کابل د کورونا وایرس د درملنې پروختونه کې د پروتو ناروغانو لوښ میډیا ته سفر کړی او یا ماغو کسانو سره په تماس کې چې په روسیو کې د دغه هوا څخه لیدنه کړی و. د بلې خوا د افغانستان جمهوریت وایي چې نن پارک جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کورونا وایرس د درېمې څپې د وضعیت د ارزول لپاره یوې غونډې مشري کړې ده. درګ له خوا په خبر شوي باندې ویل شوي چې د غونډې په پیل کې د امیر روغتیا وزارت سرپرست له بهر څخه د اکسیجن واردولو په روغتونونو کې د اکسیجن د غیر فعاله دستګاو د بیرته فعالولو او د بسترونو زیاتوالي په اړه راپور وړاندې کوي. ویل چې درېمه څپه د حرکت په حالت کې ده. جمهور رئیس غنی د شته امکاناتو په چوکاټ کې خلکو ته د روغتي خدمتونو وړاندې کول لامل د ډاکټرانو او روغتي پالانو هڅې وسیله ویل چې اوسنی وضعیت کې لومړیتوب د اجل روغتي خدمتونو برابرول دي. جمهور رئیس غنی خلکو ته ډاډ ورکړ چې حکومت په دشته امکاناتو په چوکاټ کې د کورونا دریمه څپه چې د ښاغلي غنی پر وینا تر اوسه په ښه ډول مدیره شوي او اوسنی او راتلونکي ټول تصامیم به د علمي اساساتو او تیرو تجربو پر اساس ونیول شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. د کډوالو چارو وزارت وایي چې د جګړو له امله په تیرو درو میاشتو کې 18,000 او څلور سوه کورنۍ بیا ځای سوي دي. په دې باره کې خبریالې لیمه نیازی له کابله رپورټ راستولی.
د افغانستان د کډوالو ستنیدونکو چارو وزارت وایي د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې جګړو له امله څه باندې 18,000 کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي. د کډوالو ستنیدونکو چارو وزارت وایي اسلام الدین جرات د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې دغه کسان په کندهار، هلمند، لغمان، فاریاب، جوزجان، کندوز، بدخشان او بغلان ولایتونو کې بيځه شويدي.
از آغاز سال
1400 کال پیل تر دا مهاله په زین ولایتونو کې د طالبانو د تحرکات ول عمل سره باندې 1,28,000 افغانان بيځه شوي چې 13,300 کورنۍ کېږي.
د کډوالو ستنیدونکو چارو وزارت دی ویان د معلوماتو په اساس تیر کال په افغانستان کې 2,000 کورنۍ د جګړو لامل بيځه شوي چې په خبرې لزینو سره بلا بیل مرسته هم شوي دي. نو ماوري زیاته کړه چې په عمومي ډول په افغانستان کې د کورونا په ځای شوش مر 2,500,000 کسانو ترسي کې چې په تیرو کلونو د چکړو لامل په ځای شوې دي. تیرونه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یو چا وویل چې په تیرو دریو میاشتو کې واځي په ننګرهار او لغمان ولایتونو کې د چکړو لامل 15,000 کسان په ځای شوې دي. په کابل کې په ځای شوې حاجی زرګل د خپل ستونزو په اړه داسې وایي
چې د دولت او نړیوال باید چې د زمونږ د کم سره کومک وکړي او اوله ضرور زمونږ هم د ضرورت هم شته چې د سرپناه د پاره د دولت نه خل راغلی وو او تر اوسه پته نشته چې په کوم ځای کې جوړی یا نه جوړی څنګه چې څنګه
دا په تاسو حال کې چې په دې وروستیو کې د افغانستان په شمیر ولایتونو کې جګړو زور اخیسته چې له امله خلک د خپل سیمو پر خودو ته اړستل شوې دي. بلخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې په 2020 کې د جګړو خشونت بشري حقوقو د نقض او تبعیض لکه په 2.4 میلیون خلک مجبور شوي چې خپل کورونه او سیمې پرېږدي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د پکتیا ولایتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د مرزکی ولسوالۍ څخه حکومتي ځواکونو شاته کړی ترڅو له طالبانو سره د جګړې په محل ملکی خلکو ته زیان ونه رسیږي. نور تفصیل زموږ د خبريال ابراهيم رحيمي پر رپورټ کې وایي.
د پکتیا ولی محمد حلیم فدایي وایي چې حکومتي ځواکونه د مرزکی ولسوالۍ نه راوتلي او شاو خاصینو کې امنیتی حلقه ټینګه کړې. خاغلی فدایي چې نن شنبه له غرمې وروسته یو خبری کانفرنس ته خبرې کولی ویل له دې عمله چې د ملکی تلفاتو مخنیوي شوي له ولسوالۍ نه په تکتیکی توګه په څرټ شوې دي.
د ولسوالۍ په شاو خوا په دغه سي ګڼګونه کې چې هغه تلفات ډیر زیات وي په دغه سي وخت کې موږ د خلکو د بچاو لپاره موږ خپل تاکتیک بدلو او د مرزکی ولسوالۍ نه په شاوخوا زمونږ دی زواکونو راټولېدل او لدې ولسوالۍ نه راوتل د دې ولس د ژغورنی او د ملکی تلفاتونه د بچاو په خاطر باندې و.
په ورته وخت کې د مرزکی ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو وایي چې پرته له جګړې امنیتی زواکونو له دغه ولسوالۍ نه شاته کړای د سیمې اوسیدونکو زیاتوي چې د ولسوالۍ ودانی او پاکستانی زمي وسایط او وسایل هم د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلي دي.
کچیرته د پکتیا لجی منګل ولسوالی احمد خیل ولسوالی او ایوب ولسوالی ته هم په وخت سره تزادمی ساتيري په مرسته وام کوي ونه رسیږي. بدبخت موږ به دغه ولسوالی هم په للاس ورکو او دغه ولسوالی به د حکومت لی کنټرول اوږي. اله لرلی مرکزی ادارې څخه چې په وخت سره ټول اړین په کومکونه مرسته د غوسیمو ته ورسوي ترڅو په دغه ولسوالیو کې موجوده تهدید یو څه رقم شي.
شاوخوا دوی ونې مخکې هم په مرزکی ولسوالۍ کې پر یو قرارګا وسلوالو طالبانو برید کړی وو چې د یو شمیر افغان ځواکونو د وژلو راپورونه ترې ورکړل شوي وو. د پکتیا د ولایتي شورا غړی تاج محمد له حکومت د مرزکی له لاسه وتل د همجوار ولسوالۍ لپاره اهم جدي امنیتي تهدید بولي ځکه د پکتیا له مرکز ګردي سره نښلوونکي لارې د مرزکی ولسوالۍ له منځ نه تیره شوې.
نوم می نورګل دی د مرزکی او تانو سیدونکو یم. پولیس په ډیر بد حال دی. زه د طالب او د حکومت نه دا غوښتنه لرم چې پولیس د ځانګړی رحم وکړي. عام پولیس په بد حال کې دی. آلته لارې بند دي. آلته ډاکټر ته لاسرسي نشته. آلته مکتب ته لاسرسي نشته. بیا زموږ مرزکا ولسوالۍ چې دا تر ټولو امنترینه ولسوالۍ او د نورو ولسوالۍ زړه بلل کیږي.
په عین حال کې د وسلوالو طالبانو یو وایان ذبیح الله مجاهد ویلي چې یاد ولسوالۍ په بشپړه توګه نیولې او د دوی تر کنټرول لاندې ده. هغه زیاته کړه چې درې حامی ټانګونه دوه رینجر موټر لسګونه میله درنه اوس په کوسله هم د دوی لاسته ورغلي. ابراهيم رحيمي امریکا غږ آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
قدرمن اوریدونکو د افغانستان د شوز چارو وزارت په 1400 مالیکال کې ل شوز سره د تاوتریخوالي تباندې 1500 قضيه ثبت کړې ده. دغه وزارت د چارواکو په وینا دا قضيه په کابل او ولایتونو کې سبسوي چې او یاي ل شوز سره د شدید تاوتریخوالي پیښې دي. په دې برخه کې زموږ خبريال ممتاز بهیر ل کابل څخه راپور راستولی.
د افغانستان د خزو چارو وزارت ویان دی رویا د ادرس امریکا غا ته ویل چې له خزو سره د تاریخوالي د 1513 قضیو لشميري اته سوې مدني قضیه وی چې عدلی او قضایی بنسټونو ته د سیړنو لپاره استول شوې دي. دا غل د ادرس په وینا د 1400 قضیو په تړاو حقوقي سلام مشورې ورکړل شوې دي. 102 قضیه د منځګړیتوب او مصالحې لاره حل شوې او د خزو چارو وزارت په 109 قضیو کې زیانمنو ته حقوقي اسانتیاوې برابرې کړې دي. هغه زیاته کړه چې په دغو قضیو کې لسګونه له خزو سره د شدید تاوتریخوالي پیښې دي.
تقریبا تعداد 70 قضیه کې نه
شاوخوا بیا قضیه چې پکې د قتل، ټپي کېدو، ځانوژنې، جنسي تیری، غرغره کېدل، اور ورته کول او تیزاب وڅکل شامل دي. دا موږ په 1400 مالی کال کې ثبت کړي. تر ټولو زیاته قضیه په سرپل، بادغیس، غور، کابل، بامیان، هرات، بغلان، تخار، هلمند، دایکندي، جوزجان، فاریاب، نیمروز، کاپیسا او ننګرهار کې
شوی
دی. د اغلی د ادرس په وینا له خزو سره د شدید تاوتریخوالي په دغو قضیو کې 3 د قتل، 1 د ځان وژنې او غرغره کېدو، 15 د جنسي تیری، 2 د تیزاب سکلو او ځان سوځولو او 11 د ټپي کېدو قضیه دي. پر دې سربیره د خزو وهل او ډبول، ښکنځل او سپکاوی، زورول، فحاشۍ ته اړېستل، نفقې او نکاح څخه محرومول نورې هغه قضیه دي چې په روان مالي کال کې د خزو چارو وزارت ثبت کړي دي. دغه وزارت ویلي چې د پوهاوي د کچې لوړېدو له امله اوس د 13 کلونو په پرتله زیات شمېر ښځې د ورسره شوي تاوتریخوالي قضیو د ثبتولو لپاره دولتي بنسټونو ته مراجعه کوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې د ښځو پراخ حضور په 13 لسیزو کې د ښځو د حقونو په برخه کې مهم پرمختګ ګڼي، خو وایي چې لا هم په ځینو برخو کې د لا زیاتو اقداماتو ترسره کولو ته اړتیا ده. د دغه کمیسیون د ښځو د چارو کمیشنر شبنم صالحي امریکا غږ ته وویل:
متخصصو میرمنو کمښت په ډیرو ولایتو کې لرو. ډیری ولایتونو کې موږ هغه خاص متخصصې میرمنې چې هغه د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی متخصصې وي، یا نه لرو یا بالکل تعداد محدود دی. او دا څارنوالۍ مشخصا په 9 ولایتو کې دي او د 9 ولایتو په مراکزو کې دي. تاسو پوهیږئ چې موږ ډیری لرې پرتې ولسوالۍ لرو چې میرمنې د دې لپاره چې راسې خپله قضیه درج کړي اولته باید
اغلی صالحی له خزو سره د تاوتریخوالي قضیو د کشف او پلټنې په مهال د خزینه جنایي پولیسو کموالی، د ناامنۍ له امله د کلیو او بانډو پر ځای په ښارونو کې د عامه پوهاوي د پروګرامونو تطبیقول او په عدلي او قضایي بنسټونو کې له خزو سره توپیري چلند نورې عمده ستونزې یادې کړې. د افغانستان د لوی سرنوالۍ ویان جمشید رسولي سره لدې چې له خزو سره د تاوتریخوالي قضیو د څېړلو په اړه د معلوماتو د ورکولو ژمنه کړې وه، خو په دې برخه کې د امریکا غږ پوښتنو ته ځواب ورنه کړ.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شاباش نایم.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه د نړۍ رپورټونه اوري. د ملګرو ملتونو د مهاجرونو عالی کمشنری وایي چې په 2020 میلادي کال کې په نړۍ کې د کووید 19 وبا پر تباهۍ سربیره د جنگونو، ظلم او استبداد په سبب هم تباندي 2.8 میلیونه ولسی خلک له خپل کورونو څخه بې ځایه سول او دا لړۍ اوس هم روانه ده. لجنیفت خبر د خبریالی لیزا شلاین درالیجلی رپورت خلاصه از مش همکار سید سلیمان شاه تستول ولیه.
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمشنری یا یونیسیار وای د تازه معلوماتو لمخې په 2000 میلادي کال کې 2.4 میلیونه خلک مجبور شو خپل کورونه پرېږدي، چې دا شمېره د 2019 میلادي کال په پرتله د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د دوامدار جنګونو، ظلم او ستم په وجه بې ځایه شوو خلکو له مجموعي شمېر نه 4% لوړه وه. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمشنر د 2000 میلادي کال نړیوال رجحانات تر عنوان لاندې کلنی رپورټ خپور کړ. دا تازه رپورټ وای په داسې حال کې چې د تیرو 9 کلونو راهیسې په مسلسله توګه د جنگ او تشدد په وجه په زور او جبر له کورونو د ملکیانو د تښتېدو شمیر هر کال لوړیږي. تیر کال د کورونا د کورونس او بعد خپرېدو او د سرحدونو د تړل کېدو باوجود له کورونا د خلکو د تښتېدو لړۍ بنده نشوه. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمشنر فلیپو ګراندې د جمعې په ورځ په جنیو کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې وویل 6.4 میلیونه هغه خلکو چې د مخکنیو وسلوالو شخړو او جنګونو په وجه له خپلو کورونو نه تښتېدلي وو په نورو هیوادونو کې پناه اخیستې وه. باقي پاتې هغه خلک دي چې په داخل د خپلو هیوادونو کې بې ځایه شوي دي. د فلیپو ګراندې په قول د 13 کلونو په موده کې په داخل د خپلو هیوادونو کې د بې کوره شوو خلکو شمیر لوړ شوی دی. مونږ وینو چې د ټول بشریت له 1% نه زیات خلک په زور او جبر بې ځایه کیږي. د نورو ارقامو او شمیرو په جمله کې یوه پدیده چې زما توجه ځان ته راجلب کړه دا وه چې د بې ځایه شوو کسانو 20% کې ماشومان دي. د دې رپورټ په اساس د هغو مهاجرینو له جملې نه چې په نورو هیوادونو کې پناه اخیستې ده په دریو کې 2 برخې د نړۍ د 5 هیوادونو یعنی افغانستان، سوریه، میانمار یا برما، جنوبي سوډان او وینزویلا اوسیدونکي دي. د دې رپورټ له مخې د 13 کلونو راهیسې په مسلسله توګه په ترکیه کې تر ټولو زیات مهاجرین آباد شوي دي او بیا بل ترتیب د پاکستان، کولومبیا، یوګاندا او جرمني نمونه د ذکر وړ دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمشنر وای د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د تازه وسلوالو شخړو، غربت او نیستۍ او د اقلیم او چاپیریال د بدلون او یو شمېر نورو عواملو په سبب 200,000 خلک بې ځایه شوي دي.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه د نړۍ رپورټونه اوري. د یمن د معرب د ولایت د کنټرول پر سر د حکومت او حوثیانو ترمنځ د جګړو له وجې د ملګرو ملتونو چارواکو په سیمه کې د ملکي خلکو د مرګجوبلې په ډېرېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا جغ خبریالې لیزا شلاین په دې باره کې له جنیف څخه راپور راستولې دي چې زه شافیه سرداری تاسو ته لولم. د معرب ولایت د یمن فشپشکلنې جګړه کې د ورورګلوی خوندې سیمه بلل کېدل. سلګونو زره خلک چې د یمن په نور سیمو کې د جګړو له وجې بې کوره شوي وو همدې ولایت ته پناه وړله او هلته مشت کېدله. خو هلته د خلکو آرام ژوند وروسته تر هغه ګډوډ شو چې د انصار الله په نامه حوثیانو د همدې 2021 میلادي کال د فبروري په میاشت کې کوشش وکړ چې دا ولایت د حکومت څخه ونیسي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو اداره وایي د یاغیانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ په جګړو کې د ملکي خلکو ودانیو او مينو ته ډیر زیان اوښتی. د دې ادارې یو ویاندې لیستروسل امریکا جغ ته وویل چې یوازې په دې تیرو 2 اونیو کې لسګونه کسان وژل شوي دي. میرمن تروسل زیاته کړه چې امبولانسونه، د پولیسو تانې، د کیلو سټیشنونه، جماعتونه او نورې ودانۍ چې ملکي کسان ګټه ځنې اخلي د بې پیلوټه الوتکو لخوا بمبار شوي دي. هغه وایي
But what we've seen in these recent attacks is not what I would consider an escalation, but of course all the civilian deaths that these have caused are absolutely tragic.
په دې جګړه کې د ملکي خلکو مرګ ژوبله خوښنون کېده. د انصار الله ډله په هغو سیمو کې د بې پیلوټه الوتکو بمباري کوي او توغندې پر توغوي چې د حکومت په لاس کې ده او د شک پرته چې حکومتي ځواکونه یې هم جواب وایي. د ملګرو ملتونو دا چارواکي همدارنګه وایي چې حوثی اغیانو د سعودي عربستان په خاوره کې هم بریدونو ته دوام ورکړي. سعودي عربستان د یمن په کورنۍ جګړه کې د حکومت ملاتړ کوي او د هغه ائتلافي ځواکونو مشارکوي چې په حوثیانو هوایي بمباري کوي. ملګری ملتونه وایي چې په سعودي عربستان کې د حوثیانو بریدونه اکثره په نظامي تاسیساتو دي، خو وایي چې وخت نا وخت هوایي ډګرونه، صنعتي تاسیسات او یا داسې ودانۍ په نښه کېږي چې ملکي کسان کار ځنې اخلي. سعودي عربستان په 2015 کال کې د حکومت په ملاتړ په یمن کې مداخله وکړه. ملګری ملتونه وایي چې د همدې نیټې را په دې خوا په یمن کې شاوخوا 8000 ملکي کسان وژل سوي او څه باندې 10000 ژوبل سوي دي.